د مشال اړې په یو بل خبرونه کې زګل ایاز او نساج مل درته هر کله وای وخت د سهار 10 بجې دی د خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری درخواړو مونیس پروګرام د سولې په لور هم د رواني غړي برخه ده کولمبي خبرونه وایاندا نساج مل
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې د بجلی د بندیدو پر ضد مظاهری شوی د افغانستان په هلمند ولایت کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه سوار لستنه وجل شوی دی او د امریکا په ځای امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د داعش پر ضد دویشت هوایی حمله کړی دی او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهری شوی تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق رمن په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پیښور په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې او ویل حکومت ژمنه کړې وه چې د روژه ماتی او پښمنۍ پر وخت به لوډ شیډنګ نه کوي خو له درې ورځو راهیسې زیات لوډ شیډنګ روان دی دغسې په ډیره اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي لورته د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وای چې د اوبو بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي د هیواد په 93% خاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پښمنۍ روژې ماتی او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د سړکاړي په چاودنه کې لږ تر لږه څوارلس عام وګړي وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي چارواکی وای په مارجی ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په گاډی کې روانه وه چې د سړک غاړي چاودنه پی وشوه د یادې کورنۍ یو خپل محمد صالح مشال ریډیو ته پرون ویلي چې په دې تیرو ورځو کې یادې کورنۍ لاغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات وشي د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د دې چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی د افغانستان د کندز ولایت پر چاردرې ولسوالۍ وسلوالو ولکا ټینګه کړې ده د کندز والی محمد عمر ساپی تېر شپه مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله بلخوا په چاردرې ولسوالۍ کې یو سرتیری پرون مشال لیډیو ته وویل
مونږ جلته جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو پوز د طالبانو په لاس کې د ګران مونږ سو ګو دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو مونږ ورور رالو دلته ودرې نو ورور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ سمال ته کسان پاتې دي مونږ سو
وسلوالو طالبانو ادا کړی چې په دې جګړه کې غنی پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې وژلي هم دي خو د کندز والی ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر سر بیرته ونیسي د افغانستان ولسمشر وای هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه دوی ویل شمیرې ښایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو چنده زیات شوی دی او تیر میلادي کال کې 1000 کډوال خپل هیواد ته ستنې شوي خو د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2000 افغان کډوال خپل هیواد راستانه شوی ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کالونو کې شپږ میلیون افغان کډوال خپل هیواد راستانه شوی دی په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي په کویټه کې تېر ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و او وزیر اعلی ورسره په موجوده بجټ کې د سلو نوکریانو د مختص کولو وعدې کړې وې خو پوره یې نه کړې په دغه موقع یو تن ور احمد مشال ریڈیو تا اویل
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی جاب
مجھ د اوبو د انتظام و وسیلو د زنگڑو پروفیشنل یا مسلکی ڈگری فارغ د کون کیو او لنزدی درے کلونو بے روزگار یو نز مجھ لپاره کوم نوکریستا او نہ دغه نوکری کوم زنگڑی اصول یا سروس رولز
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه حکومت لاسته نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت په موجوده بجټ کې په صوبه کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره تقریبا 190 اتیا ارب روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره د 450 ارب زیاتې روپۍ مختص کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا په اوسوای امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 2 هوایي حملې کړي دي. د امریکا د پوست تر مخه 14 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې شوې دي. د امریکا د پوست لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو پوستا په نښه او د سخت دریځو یو زیرمه تباه کړې ده. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یادایش ټینګونه او یو ودانۍ په نښه کړل شوې ده. د غراس په بایجي فلوجا مخمور رمادی سنجار او پتل افر کې مزري حمله شوې دي. الته په شام کې اتحادي ځواکونو بیا په الحسکا الرکا او تل ابیات کې د اسلامي دولت ډلې په هدفونو بریدونه کړي دي. او په آسیا کې یو سړی چې ګاډی یې ډېر په تیزۍ سره چلولو 3 کسان یې وژلي او 43 نور یې زخمیان کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراس ته نږدې شوې. د رپورټونو له مخې د ګاډی ډرایور 6 کلن دی او بوسنیا نژاده آسټریایی دی. د آسیا د پولیسو یو ویاند ویلي چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. ځینې عیني شاهدان وایي چې ډرایور په ساعت کې په 100 کیلومتره تیزۍ سره ګاډی چلولو چې د خلکو په یوې ډلې برابر شو. د آسٹریا چرواکی وای دغه گاڑی چلون کی شخصی ستونزه درلوده او یاد پیخه د ترهګری پیخه نه ده. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نساء جمال وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې خلکو د لوډ شډینګ پر ضد مظاهره کړې دي. دا کاشغر کوادر اقتصادي راهداري کې څوک خندان راپورته کوي.
دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کوم دي دا غوزمه کوي، نو د دې کوشش دا ده چې دا روډم په غزمکو کې واچل شي چې دا غزمکو قیمتونه سی واشي، دا غي ویلیو سی واشي.
دا افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده.
تقریبا ولسوالی سکوت کړی دی. مقدره تعمیر د ولسوالی موږ سره دی نو ټول ولسوالی سکوت دی.
دا روزی په میاشت کې مزدوران له کوم مشکلات سره مخ وي؟
ټول ورځ په نور دالې سر را پاسم ستک بجې نور ته ولاړې مطلب دی ورس بجو پور د شپې
غریبی رې جمع سره کنه کولونه کې سبق خبره بہت گاډي ګرمي گاډي ولا شي کار ته
ونیس پروگرام د اصول په لور کې مو د باچا خان د عدم تشدد فلسفي موضوع څېړل دي.
الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو دی به همیشه دا سوچ چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې دی، دا بیوسی ولې دی، دا افغانونه ولې دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو د مشال رادیو سره. مشال رادیو ته تاسو غوږی قدم ټو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوردل چې د خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بجلی ناروال لوډ شډینګ خلاف په دریم ورځ هم مظاهری دوام درلودو. پرون د صوبی نور برخو پشان په پیښور کې هم مظاهرچان په شامی روډ د واپډا دفتر مخې ته راغونډ شول. مظاهرکونکو کې د وزیر اعلی مشیر هم شامل وو. مظاهرکونکو وایي چې د روزې میاشتې نوړاندې حکومت ژمنه کړې وه چې د روزې ماتې او پښمنۍ پر وخت به لوډ شډینګ نه کوي، خو له درې ورځو راهیسې ناروا لوډ شډینګ روان دی. بلخوا وفاقي حکومت یو ځل بیا ادعا کړې چې د روزې ماتې، پښمنۍ او تراوو پر وخت به لوډ شډینګ نه کیږي. نور تفصیل لږه شیبه وړاندې شبیر ایباجان را سره شریک کړو.
لوډ شډینګ په ټول صوبا خبر پښتونخوا کې ډېر زیات خو نادری مرض چې ډېر زیات په هرجن مظاهره چې کې شوې دي په چار صدا کې په شفقدر کې سیاز می ګرسریشن باندې خلک ورغلي دي غو مکمل توګه پکې ټول فور کړل دي. اور په کله ګورې ډېر اسماعیل خان کې ګورون د غشنت هم ډېر اسماعیل خان شیرګل هغه چې کوم ولا کنه نور باندې کړو دین علاوه په خور ته دنه چې کوم دي ورمل والا ورمل پایا پندو شوړې دي دا سیمو کې چې کوم دي دي ورغلي دا د هوس هغه هم ګیرو کړو په خور کې چې کوم پرون جلس ته ټول غټ لغت او هغه د شامل او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کوم مشیر دی د جنگلاتو حواله سره چې کوم دا هم مشره کې تلو د خور او د هوس هغه ګیرو کړو دا څنګه پرون د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف چې کوم خصوصي شراکار دی دا هغه چې کوم دې خبره تر لپاره راغلو دغه ته او دا اوس خو ولې دې قهرجن خلکو دا غیر ګړ هم ګیرو کړو بیا څه وخت څه غدا غدا نه واپس راغونډو نشو په درو سړی چې کوم لړې ده هغه خو دې په هر برخه کې او ما شان دوام نرسې چې ګوندې روزن شو شي دې کوم مرکزی حکومت درز دې هغه پرون چې کوم سي د وفاقي سکتری د اوبو د بجلی کوم سکتری دې یونس داګه هغه وزیر اعظم ته مطبوع تر مخه ویل چې د پروژه شروع کېدو سره د بجلی په وختنه کې ډیر زیات سیواوار شي دي. دا وی په وینا دا وخت ملک کې 15000 میگاوات بجلی پیدا کیږي او ضرورت کوم دی هغه د 20000 میگاوات پور دی. دوی هم دغه وی چې د علاج به له ممکن چې کنه دا وختنه کې د بجلی کمی راشي نو علاوه بدې نو شرین کې کمی کیږي.
شبیر مجانو چې په خبر پختونخوا په بلابلو سیبو کې د لوټړن خلاف د مظاهرو په اړه یې تفصیلات شریک کول. د روان کال د مئی په 28مه نیټه وزیر اعظم محمد نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري لوی لار به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي. خو د کال 2014 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالی پنګې کېښودل شوې دي. آیا د ملتپالو ګوندونو دا اعتراض په ځای دی چې مرکزي حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری دا رپورټ ورکړي.
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سند صوبو ته اړولې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېر پنګې د پنجاب او سند صوبو لپاره خودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېره توجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی زیاتوي
یو سل 15 ارب بجٹ کی پنجاب یعنی د لاہور روٹ پارا 15 کم سل ارب د مرکزی روٹ چکم د اولو ډیر غزی خان پرتو ډیرو د غزی پارا 12 ارب روپے سمنگ روٹ د پارا صرف د اسلام آباد نه میاوالی کی چکم د سنگل روٹ د پارا ازمکا علی اغه تب 10 ارب ورکی خو نورش په 10 ارب روپے کی با 500 ارب روپے زمکه نور ورته اخلي مونږ ته هیڅ کریډور نشتا روټ نشتا زمنګ د روټ ته پارا یو انا نشتا او دا غ روټ نه دی چې کوم یاد اولو.
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه د معاملې په ټیک توګه نه د اوچته کړي او کچري اقتصادي رهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواري باید د سیمې په سیاسي مشرانو راځي. مبارک زیب انور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دینو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا نه دی هغه په مختلف پارټو کې تقسیم شوی دی نو هغه کا باغ حساب سره وګورې نو دا د دیو یو فیلیر دی. دویما خبره چې اکنامیک والا ده نو اکنامیک باندې دا چې شارټ ټرم روټ سیم دی نو هغه دغه بلوچستان او ډی خان والا جوړیږي. مسله دا ده چونکې دې طرف ته جاگیرداران یا غټ خلک چې کم دي دا غوزمه کې دي نو د دې کوشش دا ده چې دا روډ هم په غزمکو کې واچلې شي
بلخوا د عوامي نشتګون یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معاملې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کوي او مرکزی حکومت لبه اجازه ورنکي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي. بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدیار خان خو په خپل کافی او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار سي تم فون کړو او ورتهلی چې دا خو پرایم منسٹر خپل د وادي نه شاته شو. سنت کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سنت فاینانس کمیټې کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه د سخت نوټس په دی واسطه یو سورې مخ کې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د این پی یو ډیلیګیشن سره ملاقات وکړه. این پی ډیلیګیشن ورته کلیئرلی خپل تحفظات وکړه او ورته چې مونږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي رهداري خبر نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولې منصوبې په پنجاب کې عملی کړي. نوموړی وایي د اختر نورستو با په احتجاج لاس پورې کړي.
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته وي د یونیورسيټي او د کالجونو ټیپ نوم باندې خط لیکو هغه ته دا ټول تفصیل لیک مختصر خی دغه دوران کې به زمونږ نوې تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو او اول به په دې روژه کې آگاهی چلو ځکه چې روژه کې عملي طور باندې ګرمین دا روژم دا نوسونه چلس نه شي کېږي. دا چې کله وکړو په دې میاشت کې په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره هم ملاوېږو. بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو. دا به پوره یو منظم تحریک چلو د دې نه بغیر ممکن نه دی.
د یادونه وردا چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندي زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د اقتصادي راهداري مرکزی لار به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي. خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2014 لپاره بجټ وړاندې کړ نو د دغه لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي.
شاین بنریو چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادی راهداری په اړه د ملت پال غوندونو اندېښنو په اساسي تاسو رپورت لرنه دی کولو. بلوچستان کې د اوبو د تنظیم او وسیلو ځانګړو مسلکي یا پروفیشنل زده کړې کوونکي ځوانان وایي د دوی په دغه څنګه کې د خپل ژوند قیمتي څلور کاله ولګول خو اوس کار ورته نشته. د دوی په خبره د اوبو د کموالي او نشتوالي په موجوده صورتحال کې د دوی زده کړې ډیره وړتیا لري. بلخوا که سو هم اسوب نمخ کې د بلوچستان وزیر اعلی دغه مسلکي ځوانانو سره ژمنه کړې و چې حکومت به یې د اصلو نوکرو بندوبست ورته وکړي، مګر دغه ځوانانو په خبره حکومت په موجوده بجټ کې خپل قول نه دی پوره کړی. تفصیل د نیاز مساخیل په رپورت کې.
د شنبې په ورځ ناوخته د بلوچستان د اوبو د انتظام او وسیلو د مسلکي زده کړو ځوانانو د یو اړوند سرکاري دفتر مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په دغه موقع له دغو ځوانانو منور احمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د زده کړو هیڅ ګټه نه ده ورسېدلې.
بس هم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی
موج د اوبو د انتظام وسیلو د زنگڑو پروفیشنل یا مسلکی ڈگریو پاریخ د کون کیو او لنزد درے کلونو بے روزگار یو نزبج لپار کوم نوکریستا او نہ دغه نوکری کوم زنگڑی اصول یا سرویس رولز. خو موج چکل سمو د مخ کی ژغ پورته کړه نو د صوبے اعلی وزیر لمش سره ژمنه وکړه چې حکومت باز موج لپار په موجوده اعلان سوی بجټ کی سل نوکری مختص کوي، مگر دوی خپل دغه ژمنه پوره نکړه او په بجټ کې زموږ لپاره منل سوی نوکری مختص نکړي.
لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے وعدے پورا نہیں کیا ہے، بجٹ میں انہوں نے نہیں رکھا ہے.
یو بل ځوان محمد سعید پر دغه موقع وویل چې د دوی زده کړې او سند د اوبو د کموالی او نشتوالی په موجوده دور کې ډیره وړتیا لري.
جے ڈگری بلوچستان کی حکومت کی بنا پہ قائم کیا گیا ہے لسپیلا یونیورسٹی، اس میں جے ڈگری ہمیں
دا سند یا ڈگری د بلوچستان حکومت پر منظوری سرا د لسپیلا پہنتون لخوا ورکول کیجی. د دے سند پس دکڑو کی دادی چی بلوچستان کی ترمزہ کلاندی د اوبو کچا چی ورس پورس کمیجی او د اوبو د معیار او وسائلو پا اڑا کار کول دا زموج د سند یا ڈگری کارو ندی او ہم پر دغو اڑخون مشکار کوو.
واٹر کوالٹی کے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.
یو بل فارغ سوی او مسلکی زده کوونکی عبدالغفور شاوانی په دغه موقع وویل
ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ اس پروفیشنل ڈگری اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن کچھ بھی
چکل مش داس دکڑی کولے نو مشتا ویل سی وو چ ددی پ تر سر رسول سر ب مشتا د روزگار بندوبست وکڑل سی، مگر داسی نو وسوا موج د خپل ژوند قیمتی سلور یا 15 کال د دغه ڈگری یا سند په خوریو کی تیر کړي دی. اوس موج س کار کولای سو تا صورت وایست چې س وکړو. آیا مسلکی ڈگری پلاس مزدوری وکړو؟
ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ خود بجاؤ، کیا ہم لوگ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر؟
په دغه اړه مشال راډیو په بیا بیا هڅه وکړه چې د اړوند ادارې واټر مینجمنت اینڈ ریسورسز له ډایرکټر جنرال او د اوبو د نظام محکمې اریګیشن له سیکرټر او وزیر سره پر دغه ستونزه خبرې وکړي، مګر هغوی سره پر هڅو سربیره په تماس نیولو بریالي نسو. خو یاد دی چې د رسنیو د راپورونو سره سم د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ سموده مخکې دغو ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د کار موقع ورکوي، مګر د دغو ځوانانو په خبره حکومت په دغه سنی بودجه یا بجټ کې هم دوی لپامه غرزولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو داسې غوږی په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په خپل رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی چېرته چې یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. دا پاکستان په قبایلي سیمو کې یو شمېر کسان د فوج لخوا د وسلوالو خلاف تر د کاروای وروسته بې کوره کړل شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې شمېر یې څومره دی او کورونو ته به کله ستنول کیږي. پر دې موضوع د مریحه امیرزاده دا رپورٹ اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوي رپورټ تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چرته چې یو شمیر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بېکوره شو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپس یې څرنګه روانه ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
موږ سره تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز وو د آی ڈی پیز. هغه کې موږ د شمالي وزیرستان، د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم ٹی ڈی پیز دي د او ریټرن سٹارټ کړو دي. موږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږل دي چې کوم کې تقریبا 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه خیبر دی. تقریبا 3,500-4,000 فیملیز جو هغه د جنوبی وزیرستان او د شمالی وزیرستان اوس پورې تقریبا 1,600 فیملیز واپس تللی. خیبر کې دا پہلا موږ شروع کو اکاتیل ٹرپ هغه کمپلیټ شو، هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله. بیا اوس دې وخت کې شلوبر چلی کې لګیا دی او اوس هم دا ریټرن روان دی.
خو د شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړی خان وزیر خوشبینه نخ کاری چې د حکومت له داو سره سم به د سیمې بیکوره شوی کسان په ټاکل شوی وخت کې د ننه واپس کورونو ته لاړ شي.
دا ایف ڈی ایم ای
د وزیرستان خلک کوز بدل ری نه پس بیا پته لګی چې حکومت په خبره کو چې کومه گورنر خبره کړې وه هغه به څومره سنجیدګۍ سره دی خلی چې موږ به 5 لاکھ کسان بیا اگست میاشت را سو واپس کوو.
د فرمان خلجی په خبره کې څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیز نه ده، خو وايي چې په دې لړ کې کوششونه روان دي.
ډېر زیات خلک ولاړ او ان شاء الله اگست پورې به تقریبا چې څنګه گورنر صاحب ویلي دي هغه شانته به موږ ان شاء الله کوشش به چې دومره خلک واپس لاړ شي. موږ خپل حساب سره هم تاسو وګورئ دلته موږ اوس خیبر کې تقریبا 1,000 فیملیز آن دا ایوریج روزانہ واپس لے گی جی. اون دس جی موں گا ساؤتھ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا سم زیادہ تیزی کی دیشی اور سم زیادہ سٹریم لائن کی دیشی ایز دا دے جی شمالی وزیرستان جی دے ہر روز ریٹرن کی گئی.
دا پتا سے حال کی دا چی دا پاکستان پوسٹ پر شمالی وزیرستان کے دا تیر کال دا جون دا میاشتی راہی سے دا وسلوالو خلاف ضرب عذب نمی عملیات شروع کردی دی چی لامل زیاد شمیر زائی اسی دون کی بے کورشوی دی. بلخوا پا خیبر ایجنسی کے پوسٹ دا خیبر 1 او خیبر 2 نمی عملیات سر ته رسولې دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مارچ په نیمای کې د خیبر ایجنسی شمالي او جنوبی وزیرستان د کډوالو د مرحله وار واپس اعلان کړو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمینه نشوند د سرنست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته اند امید دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسې وګورئ او زو د افغانستان کندوز ولایت دا وسر په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی مشال اډی ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د جمعې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام ولسوالۍ ونیوله. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کندوز ولایت سیمه ایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام سقوط وکړ.
تقریبا ولسوالۍ سقوط کړی دی.
والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبه ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتک کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ څوک پوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څوک دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو مونږ ګورو رالو دلته ودرېدو نو ورور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ څه کړی مونږ اوس مالته کسان پاتې دي مونږ څوک.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ییز چارواکي یې د امنیت په راوستو کې پاتې وبلل.
که د مړو درونکو تاسې واورېدل چې د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده، بلخوا د افغانستان ولسي جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشال راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسي جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دغه انتخابات دې د راتلونکي کال وشي. صالح محمد صالح نور تفصیل سره.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړو چې باید څه قانون موږ دې ولسي جرګې او پارلماني انتخاباتو کو موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړو. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرح ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریض کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره
که پارلمان که دننه هم په دې باب کړکیچ ست که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوی جفا کړی وي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنۍ زیاتېدل د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لاړو ته تاسې غوږی قدرمنو ودونکو د خبرونې په دویمې نمای کې د رپورټونو ترڅنګ تاسې ته به د 19 پروګرام د سولې په لور کې د عدم تشدد په فلسفي د کارپوهانو خبرې درواورو. خو وخت شوی دی د سهار 10:30 بجې. انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهرې شوې دي. تېره ورځ د خبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق احمد په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پېښور په شامیر او وابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې. دغسې په ډیره اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. بل لور ته د پاکستان د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي د هیواد په 93% ښاري سیمو او 88 کلیوالو سیمو کې به د پشمني روژه ماتي او تراو پر مهال بجلی نه بندوي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجو ولسوالۍ کې د سړک غاړې په 14 کې لږ تر لږه 14 عام وګړي وژل شوي او 500 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجو ولسوالۍ کې افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې 14 پی وشه وه. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د افغانستان د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وسلوالو ولکه ټینګه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان ولسمشر وایي هوا ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا واټر مینجمنټ تکړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په کوټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ تکړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال ویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لر کې احتجاجونه کړي او وزیر اعلی ورسره وعدې هم کړې وي خو نه دي پوره کړې. د امریکا پوځي امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ پیراک شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وشت هوایي حملې کړې. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې پیراک او 16 نور په شام کې شوې دي.
انیسا اجمل واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال د ریاض مساخیل د پاکستان مقامي ورسپانو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د پخپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمېره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کېږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کېږي چې د وسلوالو په څه نسه جوړ مرستې کوي. اداریه وایي چې ضرب عزب آپریشن سره ملک کی طرح گرے کی اخکارہ کمی راغلے او دا اعتراف دا امریکی لخوا جاری شوی او بیان کے ہم شوی چی وائی نڑے کی 15% طرح گری زیادہ شوی خو پاکستان ہاغ ملکونو کی پا اول نمبر دے چرتا چی طرح گری واضح حکم شوی دا. نو دا سے حال کے نڑی والے رورولے او گاونڈی ملکونو لپکار دا چی دا پاکستان پا زید منفی پروپیگنڈا پریگ دی. اداری آخر کی لکی چی دا پوزی مشر دا خبرہ ہم پا خپل زی روغ دا چی دا وسلوالو مالی یا پا بل جوڑ مرستے کا ان کو خلاف با ہم کاروائی کی گی. زکا چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پوره پوره برخه وي. نو پکار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي. خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې وتن ونیول شي نو پکار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شډنګ هم شروع شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډا په دفترو یې حملې وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگاواټه بجلی په سیستم کې موجود و او ضرورت د 21,000 او 1500 میگاواټه بجلی وو. نو ځکه د بجلی رسد د وس نه بهر شو. اداري وایي چې روجا سناساپی نه دراغلې بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس وو چې د روجې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روجماتي ماتی پېښمنی او تراو په وخت د لوډ شډینګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخیره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې لپاره صنعتونو ته نه ورکوي نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کیدونکي بجلی مخنیوی وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرولی شي او بقایا جات وصول کړی شي. او دا کار د وابډه او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړی ته تاسو غوږی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په فوج تنقید کول یو ګران کار دی او ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه خاموش پاتې کیږي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخند اسد نورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده او پر دغې ډېر لیکل اهم شوي دي. خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضعې کار کړی خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو لوته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوځ باره کې زیات څه نشي ویلي. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوځ له دوی سره دی ځکه د دغه ګوندونو سره بل لار نه وي. او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د استبلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداری لهجه پر دې هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا وویل باید ځینې قوتونه دې د هغه کردار کشي ختم کړي. او د هغه دغه وینا ډېر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډېرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته ته دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډېره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي د دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تېرې نهې پورس په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ. او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې بهادر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو، هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
ماشاءالله لري تاسو غوږی فرایډی ټایمز مجلې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د سند صوبایي حکومت او رینجرز ځواک ترمنځ تاوتریخوالی او په دې وروستو کې د پخواني ولسمشر آصف زرداری د فوجي جنرالان په اړه سختي وینا پر موضوع اداري خبره کړې ده چې مهمې برخې په دې رپورت کې ورو.
فرایډی ټایمز مجلې په خپل اداره کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړی دی. د زرداری لخوا د فوج په اړه وروستۍ وینا ډیره سخته وه. د مجلې په خبره کې چې د دې خبرې مداوا ونه شوه نو د دې نتیجې به ایم کیو ایم، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډیر زیاتې خطرناکې وي. مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداری د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ایم کیو ایم د فوجي عملیاتو نه بچ نکړل چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې. بله یوه مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه. مجله زیاتوی چې په کراچۍ کې د یو شمیر ترهګر وژلو وروستو اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پېښور خلکو خلاف کاروای کیږي. په دې کې د ټیټې کچې بیوروکریټس، پولیس افسران او ځینې د سند حکومت مهم چارواکي شامل دي. مجله لیکي چې د سند حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکیچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سند حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل. د دې وروستو رینجرز واک مشر په سند حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 273 ارب روپۍ راغونډوي. د دغه تورون وروستو په ناګوزیر توګه سند حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی، نو ځکه آصف علي زرداری د فوجي جنرالانو خلاف سخته ژبه استعمال کړه. مجله د آصف علي زرداری د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی. مجله لیکي چې د فوجي اسټابلیشمنت پر ضد ډیر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي. مجله لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمول لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه. په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداری په داسې حالاتو کې فوج په نښه کړې چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنگ کې بوخته ده. نوموړي د زرداری سرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې. مجله لیکي چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل، ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداری وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو. خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداری ته د چپ اوسېدو ویلي دي، ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي.
قدم اردن کو لاسوا سره تعلق لرون کې د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوون کې مرالو سوزي د جون په اړه یو دستاویزي فلم ټریلر خپور شو دی. دغه دستاویزي فلم هی نیم بی ملالا نومیږي چې د روان اکتوبر په میاشت کې په نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د دغه دستاویزي فلم په اړه نور تفصیل زموږ همکار انیسه اجمل ناورو چې د مرالو سوزي په غوږ پیلېږي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی پر ځانګړې پاڼې ملالا فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملالا په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپرېږي. ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخته زخمی شوی وه. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله وو.
They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala.
I'm still 17. I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley?
I'm still an ordinary girl. But if I had an ordinary father and an ordinary
But the documentary ki Davis khodali da che saranga de Nobel jaiza gatun ki Malala Yousafzai da ghi plar Ziauddin Yousafzai o tola koranay par nariwala to ga de jinako de talim la para mubariza kawi. Da Malala ghair sarkari idara Malala Fund de jinako de mayari talim la para kar kawi o de کلونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. بلخواله پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ډیډلاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملالا ډاکومنټري با د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په یو سل یو اویا هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپرېږي.
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدی شي، بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړی زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي، خو د ملالې په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کارټنی مونرو وایي دې داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو رښتیا برخه پتوګه پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالی د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جنکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala.
I chose this life and now I must continue it.
انیس اجمل وچې د تعلیم لپاره د نړۍ کې مبارزه کوونکې ملالې سبزی پر ژوند د دستاویزی فلم په اړه رپورټ یې تاسو ته وړاندې کولو. د نورو کلونو پر تله سږ کال هم په پېښور او نورو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د روژې میاشت هم ده. په ګرمۍ کې د په ګرمۍ او روژې کې مزدوران هم هغه شان کارونه کوي چې په عادي ورځو کې کوي. په پېښور کې د مشال لړۍ خبریال زلانی سبزی ځینې مزدورانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پېښور د ګاډو په پارکینګ کې د اړې کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې سادر په سر اچولی وو او په ګاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال رډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډېر سخت دی خو د غریبې له وجې چوټي نشي کولې.
نه روژه کې چوټي نشو کولی یار, سخت روژه ده, ډېره زیاته بز غریبي ده, څه کې اوسه یار,
د بالا ماڼۍ په مستری خانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وای چې په روژه کې د ګاډو سمولو کار ډیر سخت وي خو دوی چوټي له وخته کوي.
غریبی رہ جی مصری خانہ کلونا کے سب افرے خور بہت گاڑی گرمی گاڑی والا شکار تو کا سنگ پے کا گرمی روزے کے خوبی سینے کی گزارا رنگ گزار پوچھے کے گزارا کئی رازو گھر سار رازو 12 بجے واپس گھر چکے ٹائم دے.
یو بل مصری خانہ کی د جانگیر پنوم یو شاگرد چ مزدوری ہم ڈیرا لگا دا وای چ پروجا کے د گرمے ماتول لپارا پزان اوبا چوی
نڑے را سخت دے وزیت بس اندازو پا سر وانے جان لوبا چھونے نام دو کام پا بس در گاڑی کما می ڈیر ہے میں کار نکی گیا بس کار نکی روجک نکی گیا بس گرمی میں بلگار ہم گرم جواب آجا بس منجو کو بیر جو بے پور در جو بے خوب کن
دا موسمیاتو دا محکمی تر مخا در روجی دا میاشت پا پاتی ورزو کی دا باران امکان شتا خود باران نکی دو پسورت کی دا گرمی لا زیادی دو ہم امکان دے. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیښور.
مشال اړیو ته تاسو غواګی کدمونه اوریدونکو تاسو کولی شئ مشال اړیو خبرونه په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس د مشال اړیو د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد مبارز باچا خان باندې د عدم تشدد د فلسفي باندې بحث شوه. د دې پروګرام کوربه بشیر کوخ دی.
د سولې پر لور
د دې هفته د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. زمږ په زینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک لاري یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنگیالي او په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي. خو باچا خان د خپل ټولنیز او سیاسي مبارزې لاري د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد لاري خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د غي اوسو ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روس تور سره بیا نور خلق ملایو د دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کول او یا دا غور فکر به کول او دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلی دی زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کوله په خپل کې بحث هم وایي کولی دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړي ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړي ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړي ته زی خبره پرمختګ غاړي ته زی نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دی دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی دي سره خو به کار کوو چې د غیر روان نسل خو علاج شي یا د روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه ورسره وي او تخلیقی کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نو علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نوري دنیا نه مشمان خبرې دی شو نو نسل خبرې دی شو د سره سره روایتي هنرونه هم شامل شي د سکولونو چې کوم په آزاد سکول وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دا بچو مور خپل ورو هغه راغخته د علاقې مشران هم راغخته
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکو کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همداسې کول د نوموړي ل کتاب زما ژوند او جدوجہد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورتا خلکو بد کتل نو موړی غختل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو؟ مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما گاندی ډیر نږدې ملګری وو. د سرحدی گاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټری فلم کې د مهاتما گاندی لمسی راجموهن گاندی وایي چې باچا خان او گاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1940 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1920-25 کې زما پلار یې څه کیسه وه د خدای خدمتګار تاریخ کې. نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا دیم جلکا زما پلار مقرر کا پر میاں گجر ہو کے میاں گجر کر لے جاتا نا جی. اور دا تقریباً دا اپریل کی خبر ہے جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کی چکم دگا دل کا جلکا جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلکا سے آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیڈ کا پی پڑے پری کلو نو آگے دو جی بیڑے ڈوب جو نو آگے جائے نامہ دو جی ناگے جمع پلار کلی کرو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن 30 خبر ہوا سن 1925 کے سوال نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نہ من تے دا تربیت دے ور کولے شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا وطن زمن دا دے خور من پیدا یو دا دے خور حق ادا کو دے وطن دا آزاد دا خاطر من دے دے کی تعمیر کی.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړي ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
هغه
مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شیبو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.